بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء صلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، سحرنه او ساعته خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 26 نیټه ده، چې د 1434 هجری قمری کال د رجب یا زبرګې د میاشتې له 14 او د 2022 میلادي کال د فروری له 15 نیټې سره برابر ده. دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې په ناټو کې له غړیتوب د ډډه کولو لپاره د یوکراین د شرط په هکله سیاسي تبصره اورېدل شي. بیا هم د تاریخ پاڼه درته وړاندې کیږي. ورپسې د امام علي علیه السلام د زوکړې د کلیزې په مناسبت یو ځانګړې وینا اورې، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د سیمې په غږملولو کې د ایران رول نومې لړۍ یو بله برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه را سره ملو اوسئ. یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 6 بجې شوې. نو غوښ شي د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنۍ او چارو وزیر وویل د لویدیز لوري د جدي ارادې نشتوالی مذاکرات اوږده کړي دي. افغانستان ته د ایران د تابان ایر الوتنې هم پیل شوې. د طالبانو د حکومت ویاند وایي که امریکا د بینکي زیرمو اړوند پریکړه وانخلي په اړه به یې خپله پالیسي دوباره وارزوو. او پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو لپاره هلې ځلې روانې دي. گرانو او قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې خبر یې، نن د رجب د میاشتې 14 نیټه د نړۍ د مسلمانانو د اول معصوم امام امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام د نیکمرغه ولادت کلیزه ده. حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام د رجب یزبرګې د میاشتې په 14 نیټه په داسې حال کې چې د مور مخې ته د کعبه د خونې دیوال ونړېده او هغه دغه مقدس کوټې ته ورننه وتله، نړۍ ته سترګې رڼې کړې. امام علی علیه السلام له زلمی توبه د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په نزد روزنه ومندله. هغه لومبنه کس و چې په اسلام یې ایمان راوړ او د رسول الله مبارک لخوا د اسلام د مبین دین د تبلیغ او دودولو په ټولو پړاوونو کې د هغه حضرت تر ټولو ستر ملګری او ملاتړی و. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د امام علي عليه السلام د زوکړې کلیزه د پلار ورځ نوموله شوې ده. د ټول ایران خلک د امام علي عليه السلام د میلاد ورځ چې په حقیقت کې د امامت پلار دی په ډېرې ولولې سره لمانځي. نو موږ هم د ایران د رادیو ټلویزیون د ادارې په استازیتوب د نړۍ ټولو مسلمانانو او نورو پتمنو انسانانو په تیره بیا خپلو ګرانو اورېدونکو او د اهل بیت علیهم السلام مینوالو ته د مولا علي عليه السلام د زوکړې مبارکي وایو. اوس هم د خبرونو تفصیل ته وکشه. د ایران د بهرنۍ او چارو وزیر وویل په ویانا کې د لویدیز لوري لخوا د زینو بیړو له متن سره تکراری لوبو او یوې ښې او د تکیې وړ موافقې ته د رسیدو لپاره د جدي هوډ نه ښودل د خبرو اترو د غیر ضروري اوږدوالي سبب شوي دي. د ایران د بهرنی او چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پروند اروپایی اتحادیه د بهرنی سیاست له مسؤل جوزف بورل سره په ټلیفوني خبرو کې د ویانا په مذاکراتو کې د ایران د مرکچی ټیم جدي هلو ځلو او د حقیقت پسندانه نوښتونو وړاندې کولو ته په اشاره سره ټینګار وکړ. ضروری ده چې په هر ډول وړاندیز کې د ایران د روا حقوقو او غوښتنو خیال وساتل شي. هغه ټینګار وکړ ایران به هیڅکله له خپلو سرو کرخو چې په عقل او حقیقت ولاړ دي شاتګ ونه کړي. په دغو ټلیفوني خبرو کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل هم د ویانا په مذاکراتو کې د اسلامي ایران او د نورو هیوادونو د پلاوو د هلو ځلو په قدرونې سره د دغو مذاکراتو په دوران کې د ټولو لورو ډیرو کوششونو ته اشاره وکړه. ویل په د ویانا مذاکرات یو حساس پړاو ته رسیدلی دي او ضروری ده چې ټول لوري په لا زیات نرمخ سره د خبرو اترو د پرمخ بیولو سره مرسته وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د تابان ایرلاینز شرکت د ماهان هوایي شرکت ترڅنګ افغانستان ته خپلې الوتنې پیل کړې. د ایران تابان ایر په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان ځینو ښارونو ته خپلې الوتنې پیل کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسافرو د وړو راوړو کار په غاړه اخیستی دی. له دې مخکې په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت هم په یو ټویټ کې لیکلي و چې کوم افغانان چې د سیل او سیاحت لپاره ایران ته د تک په موخه هوایی ټیکټ واخلي هغوی ته به د ایران کونسلګری بې نوبته ځانګړي کونسلي خدمات او اسانتیاوې ورکوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د انرژي د وزارت د سرحدي سندونو او د اوبو د ګډو زیرمو د چارو مشر مدیر له هیرمند یا هلمند سیند څخه د ایران د اوبو د حق په تامینولو باندې د افغانستاني چارواکو د پابندۍ په ضرورت ټینګار وکړ. جبار وطن فدا په یوې ټلویزیوني وینا کې ایران ته د هیرمند د اوبو د نه ورکولو لپاره د افغان لوري د عذر په نه منل کېدو باندې په ټینګار سره وویل. په ټولو سویو له ډیپلوماټیکو لارو چارو څخه د ایران د اوبو د حق تعقیبونه روانه ده. هغه وویل چې د ایران له پولې نه په اویا اتیا کیلومترۍ کې د افغانستان له کمال خان بند څخه د هیرمند د اوبو د راپرېښودو موضوع له ډېرې مودې راهیسې تعقیبېږي. وویل د هیرمند یا هلمند له سیند څخه د ایران د اوبو د حق مسأله سل کاله پخوانۍ ده. د طالبانو د حکومت وایندوی ذبیح الله مجاهد پروند یوې خبرپاڼې په خبرولو سره خبرداري ورک چې که د امریکې متحده ایالات ولسمشر جو بایدن د افغانستان د بینکي زیرمو د برخلیک په اړه خپله پریکړه بدل نه کړي نو دوی به د امریکې په وړاندې په خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. طالب ویان په دغه خبرپاڼه کې د یادې بینکي زیرمې په اړه د ولسمشر بایدن پریکړه د افغانانو په حق باندې څرګند تیری او په افغانستان کې د ده په ټیکو د امریکا پر جنایتونو د پردې اچولو هڅه ګڼلې ده. بایدن پریکړه کړې چې د امریکې په مرکزی بانک کې د افغانستان د ایثار او کنګل شوې بانکي زیرمې د و میلیارډ ډالر نغدو پیسو څخه 3.5 میلیارډ ډالر یې د ستمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو او همدومره نورې په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړې شي. دغه پریکړه د افغانانو او نړیوالو له پراخو منفي غبرګونونو سره مخامخ شوې ده. معلومه نه ده چې د امریکې په وړاندې د طالبانو د پالیسۍ د غور خبرداري به په امریکا څومره اغیزه ولري. امریکایي چارواکو له دې اړخه زیاتېدونکو توندو نیوکو ته هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. اخوا ملګری ملتونه وایي نړیوال باید افغانستان له اقتصادي سکوته وژغوري. ملګرو ملتو ویلي چې د افغانستان ټوله شتمني دې له افغانستان سره د مرستو لپاره آزاده کړی شي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیال مارټین ګریفټس په یو ټویټ کې لیکلي چې افغانان له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. هغه زیاته کړې د نړیوالو مسؤلیت دی څو ځان ډاډه کړي چې په افغانستان کې اقتصادي سکوت رامنځته نشي او د دغه هیواد شتمنۍ د بېوزلۍ او اقتصادي ځوړتیا د مخنیوي لپاره وکارول شي. مارټین وایي د افغانان دمګړې د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله له سختو حالاتو سره مخامخ دي او د ټولو مسؤلیت دی چې دغه هیواد له اقتصادي سکوت او وژغوري. له دې وړاندې ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو هم د افغانستان شتمنۍ د ویشل کېدو په تړاو د بایډن پریکړه غندلې او د هغې د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې دي چې د 2.5 میلیون ډالرو نغدو انساني مرستو 14مه مرحله افغانستان ته ورسېدله. اوا خبری اجانس لیکلی چې د طالبانو د حکومت مرکزی بانک ویلي د 2.5 میلیون ډالرو دغه نغد پیکیج مو پرون ترلاسه کړ. د افغانستان د مرکزی بانک د احصایو له مخې تر اوسه څه باندې 3.6 میلیون ډالر کابل ته انتقال شوی دی. دغه بانک د مرسته کوونکو هیوادونو په قدرونې سره له افغانستان سره د بانکي راکړو ورکړو د اسانولو غوښتونکی شه. پاکستان په پا افغانستان کې د ماشومانو د ګزړن د ناروغۍ د مونډ استلو لپاره له افغانستان سره د لا زیاتې ملګرتیا غوښتنه وکړه. د پاکستان د روغتیایي خدماتو ځانګړي مرستیال فیصل سلطان په دې خبرې سره چې افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې لا هم له پولیو ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي، وویل د دواړو هیوادونو په ګډو هلو ځلو سره د دې وایرس له شر خلاصې دی شو. هغه وویل چې هیواد یې غواړي د افغانستان د روغتیا له برخې سره مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په کراتو ویلي چې تر څو پورې حتی یو ماشوم هم په پولیو اخته وي، تر هغې پورې به په ټولو هیوادونو کې ماشومان په دغې ناروغۍ د اخته کېدو له خطر سره مخامخ وي. او وروسته خبر دا چې د یمن د انصار الله غورزنګ عمومي منشي عبدالملک بدرالدین الحوسی خبرداری ورکړی چې اسلامي امت ته تر ټولو ستر خطر له خپلو حقیقي دښمنانو یعنی امریکې او اسرائیلو سره ائتلاف کول دي. الحوسی د غوینا پرون په معارب ولایت کې د الجوبا او العبدیا ولایتونو له پلاوو سره په خپلې کتنې کې کړی ده. هغه په دې حق لوو ویل زمونږ دښمنان هڅه کوي چې په اسلامي امت کې لدنن څخه نفوذ او لاره وکړي، همغه ډول چې خپلو اهدافو ته رسیدو په لړ کې له سعودي او اماراتي رژیمونو کار واخیست. الحوسی یو ځل بیا څرګنده کړه چې هر څوک د عربستان او اماراتو ملګرتیا وکړي، معنا یې دا ده چې د امریکې او صهیونیستي رژیم د انډیوالانو تر څنګ ولاړ دی. د خبرونو پای. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
رانو دوستانو، زمنګ سیاسي تبصره پر ناټو کې لغړی توبه د ډډه کولو لپاره د یوکرين د شرط په حق له دنو پام ورته وکړي. په انګلستان کې د یوکرين سفیر په یوې مرکه کې ویلي له روسیې سره د جنگ درامسته کېدو د مخنیوي په بڼه کې کیف ممکن نه ده په بند شي چې هیڅ کله د ناټو غړی نشي. هغه ټینګار وکړ دمګړی زمونږ اړومبی توب د هغه بحران کمول دي چې هر ورځ زمونږ له پولو په بهر کې زیاتیږي. یف له دغو تاوتریخوالو د وتلو لپاره په یوې علمي حل لارې پسې دی. په ناټو کې د غړیتوب په زمینه کې د یوکراین د ښکاره دریز بدلول په یوکراین باندې د روسیې د ادعایي حملې د موضوع جدي کېدا ته په پام سره د دوی په ترنګلو امنیتي حالاتو د دغه هیواد د مشرانو د نوي درک ښودنه ده. دا په داسې حال کې دی چې د یوکراین په اساسي قانون کې په ناټو کې د دغه هیواد د غړیتوب د ضرورت موضوع راغلی ده. د یوکراین د لویدیځ پالو مشرانو یو اصلي غوښتنه په 2004 کال کې په یوکراین کې د رنگین انقلاب درامسته کېدو له وخته او د یوکراین د وخت د لویدیځ پال ولسمشر ویکتور یوشچنکو وخت د رسیدو له وخت راهیسې په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه موجوده ده. د دغه غوښتنې پلمه د یوکراین د ملي امنیت پر ضد د روسیې لخوا د ګواښونو د شتون ادعا ده. که څه هم د یوکراین د روس پال ولسمشر د واکواله په پړاو کې دغه غوښتنه ځنډول شوې وه، خو په 2014 کال کې د یوکراین له بحران وروسته او د یانوکوویچ په څنګ تکیدا پسې او د پیټرو پوروشکو په مشرۍ د نوي لویدیځ پال حکومت واک ته پرسیدا سره دغه غوښتنه په ډیر شدت سره تعقیب شو. اوس د ولادیمیر زیلنسکی د ولسمشرۍ په پړاو کې کیف له ناټو سره خپلې اړیکې لا زیاتې پراخې کړې دي، او د دغې لویدیځې پوځي مؤسسې چارواکو په تیره بیا د هغې عمومي منشي ینس سټولټنبرګ هم په ناټو کې د یوکراین د غړیتوب په ضرورت باندې ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې دي چې ماسکو په کراتو ویلي دي په ناټو کې د یوکراین په شمول د نږدې حوزې د هیوادونو غړیتوب د روسیې د ملي امنیت سره کرخه ده، او د دغې چارې تحقق به د روسیې او ناټو د ګاونډیتوب او د روسیې او یوکراین له پولو سره په شاوخوا کې د ځواکونو د لنډ او منځواټنه اټمي بالستیک توغندیو په شمول تاسیساتو او وسلو د دې رکېدا په معنا وي. دې ته په پام سره چې د روسیې پلازمینه ماسکو د یوکراین له پولې سره په 800 کیلومتره کې ده، په ناټو کې د دغه هیواد احتمالي غړیتوب د روسیې د ملي امنیت لپاره یو جدي ګواښ ګڼل کیږي. نو ځکه د 2021 کال د دسمبر په منځنیو کې د یوکراین په سر د تاوتریخوالو په زیاتېدا سره د روسیې خارجه وزارت د یو شمیر امنیتي ضمانتونو وړاندیز مطرح کړ، او امریکا او ناټو یې وغوښتل چې د دوی غوښتنې دې په نظر کې ونیسي. ماسکو په ناټو کې د یوکراین د نغړیتوب او د غراز د خپلو پولو په شاوخوا کې د ځواکونو د ندی رکولو په باب او ورسره د 1990 کال وضعیت ته د پوځي ځواک د دې رکېدا وضعیت د بیرته ګرځولو په اړه د ضمانتونو د ورکړې غوښتنه کړې وه. په عین حال کې دغه درستې غوښتنې د ناټو او امریکې له مخالفت سره مخامخ شوې دي. په دغه شان حالاتو کې روسیې د خپلې خاورې په داخل کې د پوځي ځواک په خوځولو او د پوځي تجهیزاتو نندارې ته د وړاندې کولو اقدام کړی دی. امریکایانو د روسانو دغه اقدام په یوکراین د روسیې د حملې زمینه جوړونه بولي. په عین حال کې هغه څه چې واشنگټن ورته زیاتره اشاره نه کوي، د اروپا په ختیځ کې د دغه پوځي او امنیتي بدلونونو د پیښېدا دلیل، یعنی ختیځ ته د پراختیا په زمینې کې د ناټو یرغلیز کړچار دی. تهران رادیو قدر من اوریدونکو، خبرونه او سیاسي تبصره مو اوریدله. اوس هم د خبرونه په دوام کې د تاریخ پاڼه ته غوښ شي.
د تاریخ پاڼه ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د نهه ورځ یا سه شنبې د 1400 هجري لمریز یا د دلوې د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د رجب المرجب یا بزرګ میاشتې له 14 او د 2022 میلادي کال د فروری له 15 نیټې سره سمون خوري. یو زر څلور سوه شپږ شپېته کاله مخکې له هجرته درویشت کاله وړاندې د رجب د میاشتې په 14 نیټه د اسلام د ګران قدره پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د تره زوی زوم او زایناستی حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام په خانه کعبه کې دنیا ته سترګې رڼې کړې. د هغه د مور نوم فاطمه بنت اسد او د پلار نوم ابو طالب و. حضرت علی علیه السلام له ماشومتوب د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تر تعلیم او تربیت لاندې راغی او وړمبنی کس و چې اسلام راوړ. علی ابن ابی طالب علیه السلام د هجرت د دوهم کال په ورستیو کې د رسول الله مبارک له قدرمنې لور بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها سره واده وکړ. حضرت علی علیه السلام د تبوک له غزا پرته د پیغمبر اکرم په ټولو غزاګانو کې شتون درلود، او په سختیو او رنځونو کې تل د پیغمبر اکرم ملګری او ملاتړی و. امام علی علیه السلام که څه هم بې ساری باتور او دلاور و خو ډیر مهربان زړه یې درلود. په همدې وجه به یې د ټولنې د مظلومانو ملاتړ کاوه او له هر ظلم سره به یې مقابله کوله او تل د بې وزلو او محرومانو د مرستې په تکل کې و. حضرت امام علی علیه السلام په حکومت او قضاوت کې د اسلامي عدالت رښتونی مظهر او مثال و او د خدای په پرستش او بندګۍ کې داسې و چې د عبادت په وخت به له هر څه بې خبره کېده او د خدای په پرتم او جمال کې به دوبیده. امام علی علیه السلام په 24 هجری قمری کال کې پس له 3 کاله برکتناک ژوند او کابو 15 کاله حکومت وروسته د عراق د کوفه ښار په جماعت کې د خوارجو د تکفیری ډلې د متعصب او بې لارې دښمن د تورې په گزار زخمی شو او 2 پس شهید شو. عزیزانو، د امام علی علیه السلام د ولادت او زوکړې د کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره د هغه بشپړ انسان او پرهیزګار مشر یوه لنډه وینا تاسو ته نقلوو چې وی فرمایل: له خلکو سره داسې سلوک وکړئ چې کمړه شوئ نو در باندې وژاړي او که ژوندي پاتې شئ نو در سره مهرباني وکړي. عزیزانو، د رجب یا بزرگ میاشتې د 11 نیټه په اسلامي تعلیماتو کې یو بل مناسبت هم دی. له نن یعنی د رجب له 11 نیټې څخه ایام البیس یا د اعتکاف ورځې پیلیږي چې 3 دوام لري. مینوال مؤمنان په دې 3 کې په جوماتونو کې په خلوت غوره کولو سره له مهربان خالق سره رازونیاز کوي چې دې کار ته اعتکاف وایي. اعتکاف کوونکي یا معتکفین په دې موده کې په روژو او عبادت سره هڅه کوي چې د دنیاوي ژوند له قید و بنده په خلاصېدو سره ځانونه د عالمیانو پروردګار ته لا نږدې کړي. اعتکاف د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او د نورو دینی مشرانو د پام وړ سنت دی او هغوی د اعتکاف د ژورو او معنوي اغیزو په وجه مسلمانان په تیره بیا په دې 3 کې د ځانګړي عبادت ته هڅولې دي. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په دې لړ کې فرمایي: په ایمان او اخلاص سره اعتکاف د گناهونو د بخښل کېدو سبب کیږي. یوول سوا 4 کاله وړاندې د 299 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په 14 نیټه مشهور حافظ، محدث او د حدیث یو مخکش راوی ابو عیسی ترمذی محمد بن عیسی چې په ابو عیسی ترمذی مشهور دی وفات شو. هغه یو بې ساری حافظه درلوده او د امام بخاری له خاصو شاګردانو څخه و. د اهل سنتو د اولې درجې له سرچینو څخه صحیح ترمذی کتاب د ترمذی یو اثر دی. هغه په 70 کې وفات شو.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د امام علی علیه السلام د زوکړې په مناسبت ځانګړې وینا واوره.
د امام علی زوکړه. خدای در کړو شرف چې په خپل کور کې پیدا کړی تا. خدای در کړو شرف چې په خپل کور کې پیدا کړی تا. بل شرف دی دا چې په خپل نوم یې کړې نامدار علی. زوج یې د هغې کړې چې ټوټه ده د رسول د زړه، پلار شوې د هغوی چې له اسلام شول نثار علي. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، نن د رجب یا بزرګې میاشتې دیارلسمه د هغه ستر شخصیت یعنی حضرت امام علی علیه السلام چې د یو ستر سمندر د څپو په شان مختلفو اړخونو ته کتلی او په وجود کې هرې لوري عجایب او حیرانۍ لیدلی شو د ولادت په کلیزه کې شتون لرو. دغه ورځ په ایران کې د سړي د ورځې یا روز مرد په توګه لمانځل کیږي چې پکې خلک د کور د سړي و په تیره بیا د پلرونو او میړونو درناوی کوي. تاسو ته د دغه ورځې په مناسبت د مبارکۍ په ترڅ کې د امام علي علیه السلام د شخصیت په اکله یوې وینا ته ستاسو پام راغواړو. یادونه هم ضروری ګڼو چې دغه پروګرام زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، په دیرشم عامل پیل کال کې د رجب یا بزرګ د میاشتې په دیارلسمه نېټه واجبه پیښه رامنځته شوه چې هیڅکله په بشري تاریخ کې بېمخینې ده او له هغې وروسته هم تکرار شوې نه ده. په دغه ورځ حضرت امام علي علیه السلام د خدای په کور یعنی خانه کعبه کې وزېږېده. د هغه پلار د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تر حضرت ابو طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدالمناب سلام الله علیهم امور بی بی فاطمه بنت اسد بن هاشم سلام الله علیه و نو په همدی وجه امام علی علیه السلام له دواړو طرفو هاشمی نسب دی. محمد مالکی وای علی په مکه کې د خانقبه په دننه کې د جمعې په ورځ د دیرشم عامل پیل کال د خدای د میاشتې یعنی د رجب په دیارلسمه نېټه دنیا ته راغی. له هغه نه مخکې څوک د خانقبه په دننه کې دنیا ته نه دی راغلی او دغه زیږیدنه یو داسې فضیلت دی چې خدای تعالی علی علیه السلام ته ورکړی دی چې دا چاره د هغه د ستاینې او د هغه د مرتبې د اوچتولو او د هغه بزرګوار د کرامت د څرګندولو لپاره ده. حاکم نیشابوري هم وایي د خانقبه په دننه کې د حضرت امام علی علیه السلام ولادت مونږ ته په تواتر سره را رسېدلی دی، تر اوسه بل کس دغه فضیلت نه دی ترلاسه کړی. د خانقبه په دننه کې ولادت او هم ها په داسې شکل چې د خانقبه دیوال شلیږي او بیبي فاطمه بنت اسد ورته ورننوځي او بیا په هغې کې له یو بچي سره راستنیږي چې دا چاره خپل د هغه د منزلت او شخصیت د عظمت بیانوونکي ده. حضرت امام علی علیه السلام بیا په خپل کردار او روي سره دغه وړتیا وښودله له امام علی علیه السلام ته د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم تربیت معجزه ویل کیږي، ځکه چې هغه حضرت د خدای د ګران رسول نفس ځان ورور او وسی دی او د رحمت پیغمبر ورته د علم او حکمت دروازه ویلي او فرمایلی دي ان مدینه العلم اولی بابها، زه د علم خاریم اولی دروازه ده. هغه څوک چې علم حاصلول غواړي په کار دی له دغه دروازې څخه داخل شي. پیغمبر اکرام په خپل یو بل ځای کې فرمایلی دي زه د حکمت کور یم اولی د دغه کور دروازه ده.
په حقیقت کې د مولا علی علیه السلام شخصیت د داسې عناصرو یو ترکیب دی چې هر یو عنصر ځان ته یو انسان د عظمت اوج ته رسوي. دا چې امام علی علیه السلام په پرستش او عبادت کې د خدای پاک تر ټولو غوره بنده و، د هغه تر ټولو ښکلی معنوي خصوصیت ګڼل کیږي. هغه د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د مناجاتو غږونه اوریدلی وو او په خلوتونو کې له پاک خدای سره د هغه حضرت مینه او نږدېتیا درک کولو. او له دې عمله چې په اسلام باندې د ایمان راوړلو اړومبنی اعلان کوونکی وو او د وجود ذره ذره یې د خدای پاک تا په عشق او پرستش کې ډوبه و. د پاک خدای د رضا او له هغه سره د نږدېکت په لاره کې ګام اوچته و، او په دې وجه یې د پاک خدای بندگی کوله چې هغه ذات د پرستش لایق ګاڼه. علی علیه السلام ځان د حقیقت په سمندر کې د یوې څپې په شان ډوب کړی و، او د هغه ټول حرکتونه او خوځښتونه د هغه د حقیقت غوښتنې ښودنه کوله، تر دې چې د خدای ګران رسول د مخالفانو په ځواب کې ویل: علی مه ملامتوئ، ځکه چې هغه د الهي ذات عاشق دی. په صبر او معاف کولو کې علی علیه السلام له هر چا نه مخکې و. د هغه د حلم لوړ مرتبه په جمل جنگ کې او له دښمنانو سره په تیره بیا له مروان بن حکم او عبدالله بن زبیر سره په چلند کې کتلی شو. امام له دې سره سره چې په هغوی تسلط پیدا کړ، هغوی معاف کړ. امام علی علیه السلام د جمل په جنگ کې له ګډون کوونکو او د بصرې له خلکو څخه هیڅ څوک سزا نه کړ او پرې ونه قهرېدو. د هغه ډنډورو چې په خار کې ډنډوره کوله او اعلان به یې کاوه هر څوک چې له میدانه تښتېدلی وي نه تعقیبېږي، له زخمیانو سره به څه کار نشي لرلی، او هیڅ یو اسیر او قیدی به نه وژل کېږي، او هغه کس چې وسله په مځکه کېږدي په امان کې وي. هغه حضرت بالکل د مکې د فتح په موقع د پیغمبر اکرم طریقه خپله کړه.
اوریدونکو، عدل او انصاف د امیر المؤمنین علی علیه السلام د شخصیت یو ښکلی برخه ده. که علی علیه السلام غوښتل د عدل او انصاف خیال ونه ساتي او د اسلامي دنیا په ګټو او مصلحتونو باندې خپل شان او مقام ته ترجیح وکړي، نو تر ټولو کامیاب او مقتدره خلیفه به وو. خو هغه د حق او انصاف په لاره داسې روان و چې کله یې خپل ورور عقیل له بیت المال غوښتنه کوي، نو ور ورته په لاس کې ورکوي او ورته د آخرت د عذاب خبرداری ورکوي. د حضرت علی علیه السلام عدل او انصاف د اسلامي عدل لپاره یوه نمونه رپیدل شوی بیرغ دی. د هغه حضرت په تعلیماتو کې ویل شوی دی، یعنی خدای عدل د عوامو د اوریدا ذریعه ګرځولی ده، عدل او انصاف د څراغ رڼا ده. اسلام له عدل او انصافه بغیر د بیرونا څراغ په څیر دی. حضرت امام علی علیه السلام تل په دې پایبند و چې د تاریخ چلند د هغه په حقیقي لاره روان کړي. هغه به تل د امت د خیر او پیدې په لاره کې ګام اوچته و، سره له دې چې خال د خدای له ګران رسول نه وروسته د مشر په انتخاب او غوره کولو کې په خطا لاره لاړل، خو دا داسې څیز نه و چې امام په بیړه کې فیصلې کولو کې مجبوره کړي. واکمنو مشرانو په تیره بیا دریم خلیفه دا ټکی په ښه ډول احساسوه، خو هغه حالات چې خلیفه واکمن و د دې خنډ و چې له امام علی علیه السلام سره توده او دوستانه تعلقات ولري. ابن قتیبه وایي، یوه ورځ دریم خلیفه علی علیه السلام ته وویل: ای ابوالحسن، نه پوهیږم شتا مرګ غواړم که ژوند یې وغواړم، په خدای مې دې قسم وي چې که مړ شوې نو ته نه غواړم چې له تا نه پس د نورو لپاره پاتې شم، ځکه چې ستا په شان څوک به ونه ممام.
د امام علی علیه السلام په منطق کې آزادي د انسان فطرتي حق دی، او په کار دی چې خیال یې وساتل شي او اجرا یې کړی شي. د امام علی علیه السلام مخالفان په هر ځای کې په بې مخینې توګه د خپل عقیدې او نظر په څرګندولو کې آزاد وو. امام خپل او ملګری په آزاد عقیدې سره له هغوی سره مخامخېدل، ورسره به یې خبرې اترې کولې او د یو استدلالونو ته به یې ځوابونه ورکول. خوارجو په حضرت امام علی علیه السلام په امامت کې د جمع المنز نه ادا کاوه، ځکه چې هغه حضرت کافر ګڼلو. هغوی به په آزادانه توګه جماعت ته راتلل او له امام سره به یې په جمع لمونځ نه ادا کاوه او ځان ته به یې بېله جمع جوړوله او هغه حضرت به یې آزاراوه. د دریم خلیفه له قتل وروسته ځینې هغه حضرت ته د بیعت ورکولو لپاره راغلل. هغه حضرت وفرمایل په کار دې خلق په خپله فیصله وکړي. هغه حضرت خلکو ته وفرمایل د حکومت مسئله ستاسو خپل مسئله ده او تاسو حق لرئ چې خپل مشر د ځان لپاره په خپله غوره کړئ او څوک حق نه لري چې په تاسو په زور یو کس مسلط کړي.
اگو دوستانو، د انسان د بدن او روح د سلامتیا اصلی خنډ له دنیا سره مینه ده. په دا ډول چې فرد او ټولنه د ژوند له مختلفو چارو سره پس تعلق ټینګ کړي، حضرت امام علی علیه السلام د اسلامي ټولنې د واکمنۍ په توګه د استر اسلامي ټاټوبي ټولې سرچینې او سرمایې په اختیار کې لرلې. هغه په هغه زمانه کې په ټول قوت ټولو سرچینو او سرمایو سره د یو ستر او پراخه مملکت مشري پر غاړه لرله، خو لږ هم د ځان د دنیا په پړک پړو ککړ نه کړ. د حضرت امام علی علیه السلام دا غږ اوس هم د انسان د هسته او ژوند په فضا کې انګازې کوي چې فرمایي ای د دنیا پړک ټوکه، ای زړه رخکونکو ښکلاو، ای هغو هوسونو چې ډیر مضبوط انسانان هم په خپل دام کې ګیروي، ای دنیا لاړه شه په نورو پسې او نور خال تیر بسه چې ستا لاس د مؤمنانو د امیر په شان کس تر نشي رسیدلی. د ژوند د شهوتونو او خوندونو او دنیایي مزو چرچو په اړه د حضرت علی علیه السلام بې پامي او بې پروايي داسې وه چې هغه به د خرما په باغونو کې کار کوو او کوشش او تلاش به خپل فریضه ګڼله، خو د دغو کوششونو ګټه به د ځمکو په آبادولو او د نورو خلکو د ضرورتونو په پوره کولو خرج کوله.
قدرمنو اوریدونکو، په ارشاد القلوب کتاب کې په 212 پانه کې دا سی راغلی چې د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت امام علی علیه السلام مختلف و فضائل ته په پام سره د هغه حضرت په شان کې و فرمایل هر څوک چې غواړي آدم او د هغه علم، نوح او د هغه تقوا، ابراهیم او د هغه صبر، موسی او دغه هیبت او عیسی او دغه عبادت وګوري، نو علی ابن ابي طالب ته وګوري. یو ځل بیا د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام د نیک مرغ میلاد په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته مبارکي وړاندې کوو او تمه لرو چې ان شاء الله تعالی د حق او عدالت او انصاف په لار کې د هغه حضرت پیروکار ووسو.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، زمونږ دغه خبرونه وخت په همدې ځای کې پات رسیږي.
نو تاسو له حضور اجازه غواړو. خدای مو مل او ملګری.
تهران رادیو ډیر خوږو قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا درته هرکلی وایو او هیله لرو چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو د خبرونې په دې وروسته برخه کې د سیمې په غږ ملولو کې د ایران د رول په حقله وینا ته پام وکړئ.
سیمایزه همپالنه ډیر عزت منو اوریدونکو د تودو سلامونو او نیکو هیلو په وړاندې کولو سره و سمزه فاطمی لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
د سیمایز همپالن نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې پام ورته وکړئ.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، چین په مختلفو ډګرونو کې د پرمختګ او ترقۍ په حال کې دی او دغه حالت د نړیوال قوت او تسلط لپاره یو نوې فضا رامنځته کړې ده. په تاریخي پړاو کې چې چین د نړۍ په سطح د قوت او تسلط د ټولو ځانګړتیاو د حاصلولو په حال کې دی، امریکا د خپل قوت د زوال نښې نښانې څرګندوي. له سیاله نه په دغه ډک مشکل کې د ایشیا لویدیز او جنوب یو خاص اهمیت پیدا کړی دی. په دا ډول چې ویلی شو د آسیا له ختیځ نه یې د لویدیز او جنوبي سیمو او د هند بحیرې د نړۍ دویم ستراتیژیکا او مهمه سیمه ده، او امریکا غواړي د ائتلاف جوړونې له لارې د چین مخ په زیاتېدو قوت له ستونزو سره مخامخ کړي.
امریکا د آسیا په ختیځه سیمه کې د مرستې اخیستنې د عملي کولو لپاره او د انډین پاسفیک ایډیا په چوکاټ کې د میډیترانه سمندر د فارس خلیج د جنوب له سیمې او د هند له بحیرې څخه د یو ستر ائتلاف د جوړولو په لټه کې ده. دغه ائتلاف د ابراهام پروژې په چوکاټ کې له ځینو سازشکارو عربو هیوادونو سره د طالبی رژیم د تعلقاتو د عادي کولو په چوکاټ کې تعقیبیږي او دوام یې د هند په محوریت سره له میډیترانه سمندر او د فارس خلیج له جنوب نه د هند تر بحیرې پورې پلان شوی دی. امریکا کوشش کوي چې دغه ائتلاف له لارې د مالاکا تنګې څخه په تیرېدو سره د چین جنوبي او ختی سمندر او د آرام بحیرې سیمې ته ځان ورسوي او د چین معاصره سخته کړي. په دې ائتلاف کې د جاپان، جنوبي کوریا، آسترالیا او نیوزیلند په شمول یو شمېر هیوادونه شامل دي.
په داسې حالاتو کې چین له امریکې سره په سیالۍ کې د یو بیلټ یو لاره په نامه یوه ستره منصوبه وړاندې کړه چې ځان د امریکې لزمکنه او سمندري محاصره وباسي. د دغه ستر پروژې یو برخه د چین او ایران د ملګرتیا تفاهم لیک دی چې په لویدیځه آسیا او د فارس خلیج د انرژي په برخه کې د چین رول ادا کول زیاتوله او د آسیا په لویدیځ کې د امریکې سره په سیالۍ کې د دغه هیواد موقعیت ته وده ورکړی شي. یو داسې چاره چې امریکا به عملي کېدو ته مائله نه وي. په امریکا کې د دغه هیواد سیاستدانانو او کارپیژاندو ترمنځ یو ډول اجماع موجوده ده چې چین د امریکې تر ټولو اصلي سیال وبولي. د چین مشران په مطلب باندې خاص تاکید لري چې له چین څخه د امریکې مطلب اخیستنه د غلطو ذهنیتونو په بنیاد شتون لري او د چین له اهدافو او ستراتیژۍ سره چې خپلې تجارتي او اقتصادي ګټې له صلح ایزې لارې تعقیبوي سمون نه لري. د چین او امریکې سخت سیالۍ په مختلفو موضوعاتو کې روانې دي. په همدې لړ کې د تیلو او ګیسو سیمو ته په خاصه توګه د ایران جنوب او شمال کې د فارس خلیج او کیسپین سمندر سیمې ته د خپلې لاسرسایۍ د متنوع کولو لپاره د چین کوشش روان دی، او په دقیقه توګه په همدې وجه ده چې د ایران او چین 25 کلن تفاهم لیک د امریکې د اندېښنې سبب شوی دی.
Thank you. البته د یو بلیټ یو لار نومې منصوبې په شمول په خاصه توګه د آسیا په لویدیځ کې د چین د منصوبو د عملي کېدو په لاره کې یو شمیر مهم خنډونه او مشکلات موجود دي. زیاتره سیمه ییزې دي، من جمله مذهبي توندلارو ډلو ته اشاره کولی شو. په پاکستان کې د طالبانو تحریک او داعش په شان توندلار یو ترهګري ډلې د چین او پاکستان د اقتصادي کوریډور لپاره یو مشکل ګڼل کېږي. امریکا غواړي د چین یو بلیټ یو لار نومې پروژه د ترهګریز بهیر لارې له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا له نظره په هغو هیوادونو کې چې یو بلیټ یو لار پروژه یا د چین او پاکستان د اقتصاد کوریډور په شان د دغه پروژې تر لاندې منصوبې لارې تیریږي، د مذهبي راډیکال ډلو شتون د لویدیځ لپاره یو فرصت ګڼل کېږي. فهمدې لر کې د چین د سینکیانګ صوبې او د پاکستان د بلوچستان صوبې نام نه کول د امریکا لپاره یو خاص اهمیت لري. همدارنګه د ورېښمو د لارې د پروژې خنډونه او مشکلات هغه مشکلات دي چې سترګې پرې نه شو پټولای. په ستراتیژیک او مهمه سیمه او ټاټوبي کې د هند او پاکستان سیالۍ له دغو بهرنیو خنډونو څخه یو خنډ دی. د کشمیر له لانجې نه علاوه پاکستان او هندوستان په افغانستان کې هم په لانجو اخته شوي دي. پاکستان په افغانستان کې د هند شتون نه زغمي او په ختیځ او شمال ختیځ کې د معاصره کېدو احساس کوي، خو هندوستان په وروستیو لسیزو کې تل کوشش کړی چې د افغانستان مرکزي واکمني او ته چې له پاکستان سره یې مشکل درلودلی نږدې شي او همدې چارې د هند او پاکستان سیالۍ افغانستان ته غځېدلې دي.
رانوریدونکو، د افغانستان او پاکستان اختلاف افغانستان ته د هندوستان په نږدې کېدو کې یو مهمه وجه ده او د پاکستان د امنیتي اندېښنې سبب شوې ده. دا تصور د پاکستان په سیاسي او ګوندی چارواکو او پوځي جنرالانو کې هم موجود دی چې هندوستان په بلوچستان صوبه کې د قامی بیلتون غوښتونکو ډلو ملاتړ کوي. البته هندوستان دا ډول ملاتړونه تکذیبوي او په مقابل کې پاکستان له کشمیری ریډیکل جهادي ډلو څخه په ملاتړ تورنوي، لکه حزب المجاهدین او جیش محمد ډلې چې د هند له نظره جهادي ریډیکل ډلې دي چې مقصد یې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر بیلول او له پاکستان سره یو ځای کول دي. دا ډول اختلاف چې د امریکې لخوا ورته هم لمن وهل کیږي په سیمه کې د چین په پروژو منفی اثرات کوي.
هغه څه چې د چین او پاکستان د اقتصادي کوریډور په پروژه باندې د هندوستان او پاکستان له سیالیو سره اړوند او د اهمیت وړ دي، په افغانستان کې د سیالیو زیاتېدل دي. هغه ځای چې د سی پی کې د ارتباطي کرښې یوه برخه په افغانستان کې د واخان له تنګې او یا د قرقرم لار په کشمیر کې د هندوستان او پاکستان د لانجې وړ سیمې څخه تیریږي. هندوستان د کشمیر له سیمې څخه د چین او پاکستان د اقتصادي کوریډور تیرېدو ته سخت اندېښمن دی او هغه په کشمیر کې د خپل ملي واکمنۍ خلاف ورزي بولي. که څه هم د چین او پاکستان د اقتصادي کوریډور د تیرېدو ځای د ګلګت او بلتستان او د هغه کشمیر سیمه ده چې د پاکستان تر کنټرول لاندې شتون لري، هندوستان د دغو سیمو د مالکیت مدعی دی او ادعا کوي چې سیپک یوازې یو اقتصادي پروژه نه ده، بلکې له اقتصادي ترقۍ نه ور اخوا اهداف او مقاصد لري. په کشمیر کې د هندوستان او پاکستان د سیالیو له سختېدو نه په تیرېدو افغانستان او د مرکزي آسیا سیمه او په دغه سیمه کې د نفوذ څرنګوالی هم د دواړو هیوادونو د سیالیو ځایونه دي. پاکستان هیله مند دی چې په افغانستان کې د طالبانو په تسلط سره د لارې افغانستان کې هند رول او نفوذ ختم کړی شي او د افغانستان له لارې مرکزي آسیا ته خپله تجارتي لاره خلاصه کړي. دا په داسې حال کې دی چې هندوستان د ایران په چابهار په پانګونې او د هند ایران او افغانستان د اړخیز موافقه سره غواړي د مرکزی آسیا له هیوادونو سره خپل تجارتي تعلقات برابر کړي.
لدی عمله چې د چین او پاکستان د اقتصادي کوریډور اډا یعنی گوادر بندر له چابهار سره نږدې ده، چې چین پکې په پانګونه بوخت ده. هندوستان په چابهار بندر کې د چین نفوذ او دغه هیواد په شاتمبولو ته اندېښمن دی، نو ځکه د عمان په سمندر او فارس خلیج سیمه کې سیمه ایزې سیالۍ په سختي دودي او دغه سیالیو یوه برخه په ایران کې د چابهار په خوښه سیمو باندې تمرکز لرلې ده. نو ځکه د دې قضیې په همپالنه کې د یو عامل په توګه د ایران رول ډیر مهم دی. د ایران له نظره د گوادر او چابهار بندرونه د یو بل سیال نه، بلکې د سیمې د اقتصادي ترقی لپاره د یو بل بشپړونکي ګڼل کیږي، او ایران د سیمې ایزې همپالنې د پیاوړتیا لپاره په چابهار بندر کې د ټولو هیوادونو له پانګونو څخه هرکلی کوي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، سیمه ایز همپالنې نومې لړۍ نننی پروګرام وخت په همدې ځای کې ختمیږي. په دې هیله چې دا پروګرام به مو هم د تیرو پروګرامونو په شان د پام او استفادې وړ ګرځېدلی وي. په دې اړه موږ ته خپل نظرونه، انتقادونه او وړاندیزونه راولېږئ، او په همدې سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ. تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د سهرنۍ او ساعت خبرونه هم پای ته رسی. په تلو تلو کې د امام علی علیه السلام د ولادت د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا درته مبارکي وایو، او تر مازیګرنۍ خبرونه مو په لوی او متعال خدای سپارو. Thank you.